Radio.
شنبه د لړم یول سمه د نومبر دوهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شو او د ماښام تورو بجو د خبرونه په منځني سپه دوله شپږ نیوي په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې د اف ام په 3.5 هم خپری شي. روانه خبرونه زحمت شیبر د قادر جلالوف په تخنیکي لارښوونه مخ ته وړم. سهار مو نیکمرغه. په دې خبري مجله کې وړاندې د افغانستان د اجرایي رئیس او د روسیې د سریعظم د لیدنې کتنې په اړه جزئیات تر کوو چې د افغانستان د سولې په باب شخیدلي. خلومړی خبرونه. د قرغزستان سریعظم ژمنه وکړه چې د افغانستان د سولې له بهیر سره به مرسته وکړي. د افغانستان او ویسټ انډیز د کرکټ د لوبو لړۍ روانه اونۍ پیل شي او تهران پر واشنگتن ژغ کړی چې د 2015 کال له اټومي تړون سره بیرته یو ځای شي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله د قرغزستان او قزاقستان له سریعظمانو سره د تروریزم پر ضد مبارزه او سیمه ییز امنیت خبرې وکړې. عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللی دی. هغه په تاشکند کې د دې غونډې په څنډه کې پرون د منځنۍ آسیا د دې جمهوریتونو له مشرانو سره کتلی دی. عبدالله عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغزستان سریعظم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره یې د مرستې ژمنه کړې ده. د عبدالله په وینا د قزاقستان سریعظم هم له افغانستان سره د قانونو د کیندلو، کرهڼې او صنعتي پروژو له پراختیا سره لیوالتیا ښکاره کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه یې د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د دفاع وزارت ویاند روح الله احمدزی بیګا ازادي راډیو ته وویل
ما به خاطر دفاع از جان مال و خاک
دی وای موږ د ځان مال او د هیواد د خاورې د دفاع لپاره هر شی بچمتو یو. هیڅ هیواد او هیڅ ډلې ته به اجازه ورنکړو چې موږ په خاورې کې نفوذ وکړي. په کونړ کې تیر اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو د ډیورنډ کرښې پر اوږدو د پاکستاني او افغان ځواکونو ترمنځ جګړې وشوې چې بیا د پاکستان له لورې د اوربند وړاندیز وشو. خو پرون د کونړ والي عبدالستار میرزاکوال ازادي راډیو ته په خبرو کې یو ځل بیا اندېښنه څرګنده کړه او ویې ویل چې د پاکستان پوځیانو د نړۍ ولسوالۍ ته نږدې تجهیزات زیات کړي او داسې ښکاري چې د افغانستان له ځواکونو سره بیا جګړې ته چمتو کیږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ پیل کړي. د سیالۍ د هند په لکنهو ښار کې د نومبر په 16 پیل شي. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک بیګا ازادي راډیو ته وویل
قرار است به میزبانی افغانستان سه مسابقه 20 دوره سه مسابقه
15 دوره دی وای تمده چې د افغانستان په کوربتوب د شلو ورونو درې لوبي د 500 ورونو درې لوبي او یو ټیسټ میچ د افغانستان ویسټ انډیز ترمنځ وشي. د یادونه ورته چې ملي لوبډله د لوبو ته بشپړ چمتووالی لري او له بشپړ چمتووالی سره به د لوبو ډګر ته ننوځي. فرید هوتک زیاته کړه چې دا مهال د افغانستان د کرکټ د ملي ټیم غړي په هند کې دي او هلته په تمریناتو بوخت دي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. د امریکا حکومت د ایران پر ساختماني صنعت د دې لپاره چې له سپاهي پاسداران انقلاب وسلوالو سره یې اړیکې درلودې نوي بندیزونه لګولې دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویاندې مورګن اورتګس پرون پر ټویټر ولیکل چې سپای پاسداران انقلاب یو تروریستي سازمان دی او له دې ډلې سره د تړاو له امله د ایران پر ساختماني صنعت بندیزونه لګول شوي دي. خو د ایران د بهرنیو چارو وزیر په دې اړه په غبرګون کې پر ټویټر پرون ولیکل چې امریکا پر هر وګړي ښځې نارینه او ماشوم بندیز لګولی شي خو ایرانیان به زور زیاتی ته تسلیم نشي. په روسیا کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون نافذ شو. پر نوی نافذ شوی قانون د منتقدانو له لورې نیوکه کېده چې سانسور زیاتوي. د آزاد انټرنیټ په نوم قانون پرون د روسیې په پارلمان کې تصویب شوی او ولسمشر ولادیمیر پوتین د دې کال په پیل کې توشیح کړی و. د نوي قانون پر اساس په روسیه کې انټرنیټي شبکې باید داسې ځانګړي وسایل انسټال کړي چې له ځانګړو ارتباطي ټکو سره وصلېدای شي او د روسیې د حکومت له لورې کنټرولېږي. په نوي قانون کې د روسي د کورنیو انټرنیټي شبکو د دومین نمونو تغییر هم شامل دی. د قانون ملاتړ کوونکي وایي چې په دې ډول به د روسي خپل انټرنیټي چاپیریال جوړ شي چې رونت په ورته ویل کېږي. هغوی همداراز ادعا کوي چې په دې ډول به روسیا له سایبري یا انټرنیټي حملو خوندي شي، خو مخالفان وایي چې په دې ډول به د روسیې استخباراتي ادارې موقع پیدا کړي چې په روسیه کې د انټرنیټ کاروونکي لاشه وڅاري. او روسیه خبر ده چې د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر وادیم پرستایکو ویلي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د وضعیت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزې غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. تاکل شوی چې د روسیې، فرانسې، جرمني او اوکراین مشران په څلور اړخیزه غونډه کې سره کښېني او د اوکراین په ختیځ کې د جګړې پای ته حل لاره پیدا کړي. دا خبرونه د ساجی راډیو سهارنۍ خبری مجله اوري. د افغانستان اجرایي رئیس د روسیې له سر اعظم سره د افغانستان د سولې په بهیر شخېدلی وړاندې د دې خبرو جزئیات درکوو. په غزنی کې افغان هندوان او سکان هم سولې ته تږی دي.
چې سار زو درم سال ته یو نظر لرو، دعا کو چې خدای یو سولې راوړي.
دوه ټایم د موږ همدا دعا ده چې خدای مسلمانانو وروڼو ته انتفاق ورکړي.
کوم سړی داسې سولې نه غواړي، کوم سولې غواړي.
د پاکستان په پلازمینه کې په لکونو کسانو د حکومت پر ضد لاریون وکړ. دغو لاریون کوونکو سر اعظم عمران خان ته پرون دوی ورځې وخت ورکړ چې استعفا وکړي. په دې اړه مو د سیاسي چارو د کتونکو افراسیاب خټک نظر هم اخیستی.
عمران خان یو جلسه کې ویلي دي چې هغه به هیڅکله په هیڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انقطاب یا د محضارایي یو مرحلې ته داخل شو.
د خبرونې په وروستیو کې د ژوند رنګونه پروګرام کې په ګردیز کې د ټکسي لوی چلوونکي سره شخېدلی.
دا ټیکسی بیا نیمه مشکی جلوم کله کله ترپو ته وځه کله ته لګه داسې ملنسی دا دولیزی سی.
د افغانستان د سولې مسأله د افغانستان د اجرایي رئیس او د روسیې د سر اعظم د بحث یو اساسي مسأله وه. روسیا هغه هیواد دی چې نږدې یوه نیمه میاشت مخکې د طالبانو د غونډې کوربنه وه. د طالبانو د قطر د پلاوي غړیو د سپتمبر په 14مه د افغانستان لپاره د روسیې له ځانګړي استازي زمیر کابلوف سره کتلي وو. دا لیدنه کتنه څو ورځې وروسته تر دې شوې وه چې د امریکا او طالبانو د سولې خبرې ودرېدې. د عبدالله عبدالله او دیمتری مدویدف د لیدنې کتنې جزئیات د فرشتې جلالزی په راپور کې.
دیمتری مدویدف او عبدالله عبدالله د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د شورا په غونډه کې د ګډون لپاره ازبکستان ته تللي دي. دواړو پرون د دې غونډې په څنډه کې سره لیدلي دي. د روسیې د دولتي خبري اژانس تاس په حواله دواړه مشران په افغانستان کې پر وضعیت غږېدلي دي. مدویدف تاس ته ویلي، موږ ښه موقع درلوده چې په افغانستان کې پر پرمختګونو خبرې وکړو. د روسیې صدر اعظم اشاره کړې چې افغانستان د سیمې د امنیت په ټینګولو کې مهم رول لوبوي او ویلي دي چې د افغانستان وضعیت له نږدې څاري. د تاس خبری آژانس په حواله عبدالله عبدالله هم د روسیې صدر اعظم ته په خپل هیواد کې د وروستیو سیاسي پرمختګونو معلومات ورکړي او له هغه څخه یې مننه کړې چې د کتنې او خبرو موقع ورکړې ده. مسکو د اکتوبر په 15مه د افغانستان د سولې په اړه د خبرو لپاره د امریکا، چین او پاکستان د استازو کوربه و. د تاس په حواله په هغه څلور اړخیزه غونډه کې په افغانستان کې د سولې د پروسې پر بیا پیل خبرې شوې وې. د یادونې وړ ده چې مسکو د سپتمبر په 14مه په قطر کې د وسلوالو طالبانو د سیاسي دفتر یو پلاوی خبرو ته وربللی و. دې غونډو ته د افغانستان د حکومت استازي نه ورغلي، خو عبدالله عبدالله د روسیې له صدر اعظم مننه کړې چې په افغانستان کې د سولې له پروسې ملاتړ کوي. د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله پرون د روسیې صدر اعظم ته د جمهور ریاست د ټاکنو په اړه د معلوماتو تر څنګ ډاډ ورکړی چې پایلې به د مسکو او کابل پر اړیکو بې اغېزې وي. تاسو ته عبدالله عبدالله په حواله لیکلي چې د افغانستان د جمهور ریاست د ټاکنو پایلې به شایي په څو ورځو یا اونیو کې څرګندې شي، خو پایلې چې هر څه وي د روسیې او افغانستان ترمنځ د همکارۍ او دوستۍ فضا به ټینګه پاتې شي. ازبکستان دا ور په نوبتي ډول د شانګهای د همکاریو سازمان د مشرانو د غونډې کوربه و. روسیه، چین، هند، پاکستان او د منځنۍ اسیا جمهوریتونه د دې سازمان دایمي غړي دي، خو افغانستان، ایران، منګولیا او بیلاروس د څارونکو په توګه پکې منل شوي دي. عبدالله به د شانګهای د غړو هیوادونو د مشرانو غونډې ته وینا هم وکړي.
د فرشته جلال زوی په راپور کې مو واورېدل چې د افغانستان اجرایي رئیس عبدالله په تاشکند کې د شانګهای د همکاري د سازمان د غونډې تر څنګ د یو شمېر نورو موضوعاتو سربیره د افغانستان د سولې په اړه خبرې کړې دي. د طالبانو او امریکایي پلاوي د سولې خبرې په ټپه ولاړې دي. بل لور ته تېره اونۍ د افغانستان حکومت په اوو مادو کې له طالبانو سره د سولې یو پلان اعلان کړ چې په دې کې کابل طالبانو ته د سولې د خبرو لپاره د یوې میاشتنی اوربند وړاندیز کړی دی. طالبانو نه دی منلی او ټینګار کوي چې له امریکایي پلاوي سره د دوی خبرې نهایي شوي او کومه موافقه یې چې له زلمي خلیلزاد سره وروسته له نه پړاوه خبرو کړې وه هغه دې تایید او تصویب شي. دا موافقه تر لاسلیک مخکې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ لغوه کړه. په افغانستان کې دننه بیا عام ولس سولې ته تشی دی. په غزنی کې افغان سکانو او هندوانو ازادي راډیو ته ویلي دي چې لوی ارمان یې سوله ده. په دې اړه د غزنی له ښاره د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر راپور لري.
په غزنی کې میشت اهلي هنود وایي په ژوند کې تر ټولو لویه هیله یې په هیواد کې سوله ده. دوی وایي هر وخت خپل عبادت کوي نو خدای ته دعا کوي چې په هیواد کې سوله راسي تر څو د مسلمانانو تر څنګ دوی هم په آرامه ژوند تیر کړي. 50 کلن ریویل سنګ چې د غزنی په بزازی کې رختنه خرڅوي وایي هره ورځ د ورځې 2 ځله درمسال ته ځي، هلته عبادت کوي او تر ټولو لومړۍ دعا یې د سولې غوښتل وي.
موږ هم سوله غواړو چې خدای وطن کې کراري راوړي، آبادي راوړي، ټول مسلمان ورونه علي هنود ورونه په قرار سي سار زو درمسال ته یو نظر لرو، دعا کو چې خدای یو سولر وړي وطن آباد کی، نظر کو الواکو خلق مقصد خلتا چې ورکو چې خدای یو سولر وړي، خدای یو امن وړي. محترم
سلربس کلن راجمیت سنگ هم وایي دوی په درمسال کې خپل عبادتونو او وظیفو کولو څخه ورسته د آرام ژوند او تلپاتې سولې دعا غواړي.
موږ هم کې سهار او ماخام دوه ټیم خپل درمسال ته زو وظیفه کوو. دوه ټیم د موږ امدا دعا ده چې خدای مسلمانانو رونو ته انتفاق ورکړي چې سولر راسي په افغانستان کې او آرام سي خلک آرام سي. دا 50 کال جنگ ډیر خلک د افغانستان نفوس تقریبا نیمه نفوس شاید ماجر شوی وو. د موږ هم خو امدا سره شوی ده چې نیمه نفوس ماجر سو. مشکلات جنگ او دا فدګر تومره وصلاح خو د خلکم پات نه ده.
سلویشت کلن جگت سنگ هم وایي 2 ځله خدای ته دعا کوي چې په افغانستان کې سوله راسي. موږ هم د دې وطن خلک یو، موږ هم سوله غواړو. سوله په خپله اتفاق او اتحاد ده.
سهار او ماښام دوه وخته موږ خدای ته لاس پورته کوو چې خدای افغانستان کې سوله راولي او د افغانستان خلک ټول په سوله کې په امن کې زندگی وکړي. سوله موږ هم د افغانستان سوله څوک نه غواړي، ټول سوله. ولې چې سوله په خپله یو اتفاق ده، یو اتحاد ده، یو هغه ده چې سوله راسي. کوم سړی ده چې سوله نه غواړي؟
بلور ته په غزنی کې د علما او شورا رئیس مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي سوله د اسلام له نظره هم فرضیا مردی چې باید وسی، خو دا چې څوک نه کوي هغه د نورو د ګټو لپاره استعمالیږي.
ملک چې اوسېږي هندوانو سیکان ټول په دې باور وي لکه څنګه چې په دې ملک کې د ما او د تا حقوق خوندي دي، د ما او د تا عزت خوندي ده. همداسې دین تا ته امر کوي چې دغه عزت او دغه مال ته به هم په درنده ګورې. په هر صورت صلح د اسلام له نظره د ملت لپاره فرضي امر ده چې باید صلح سره وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په غزنی کې د ډیری نورو خلکو په رنګ اهلي هنود هم د سختو جګړو له امله سخت ځپل سوي دي. کلتور ته یې زیان اوښتی او مځکې هم غصب سوي دي.
واموریدل چې په غزنی کې افغان هندوان او سکان وایي چې دوی دعاوي کوي تر څو په افغانستان کې سوله ټینګه شي. د ځینو راپورونو له مخې له طالبانو سره د افغانستان د سولې خبرې د افغانستان د ولسمشۍ د انتخاباتو نتیجو ته ځنډیدلې دي. د افغانستان د جمهوری ریاست یو شمیر کاندیدانو هم ورلمخه ویلي وو چې د انتخاباتو د نتیجو تر اعلان وروسته که چیرته دوی بریالي شي لومړی هڅه به یې دا وي چې د افغانستان د سولې خبرې ګړندۍ کړي. د سولې په ارتباط تازه هڅې دا دي چې له سولې سره ارتباط لري هغه دا ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد سیمې ته راغلی دی او د راپورونو له مخې په کابل کې دی، خو ځینې راپورونه وایي چې زلمی خلیلزاد هڅه کوي په کابل کې هغه د امریکا د پوهنتون دوه استادان د طالبانو له بنده راخوشي کړي چې له طالبانو سره اسیران دي، او طالبانو هم د راپورونو له مخې دوی ته ویلي دي چې دا کسان به د دې په بدل کې خوشي کوي چې دوی د طالبانو یو شمېر بندیان خوشي کړي. وړاندې نړیوالو چاپي خبرونو ته په کتنه کې په دې ارتباط جزئیات ترکو.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
وبچو 15 دقیقې شوې نړیوالو چاپي خبرونو ته سفی الله ستنکزای کتنه کوي.
واشنگتن پوسټ امریکایي ورځپاڼې کابل ته د زلمی خلیلزاد په سفر باندې تمرکز کړی دی. د ورځپاڼې په لیکنه د افغان سولې لپاره د امریکا خاص استازی ښاغلی خلیلزاد د زندانیانو د تبادلې او د طالبانو له منګولو د دوو لویدیځوالو د خلاصون پر سر د خبرو لپاره یو وار بیا افغانستان ته تللی. د افغانستان امریکایي پانتون دوه پروفیسران له 2014 کال راهیسې له طالبانو سره بندیان دي. واشنگتن پوسټ لیکلي چې زلمی خلیلزاد د طالبانو له زندانه د دغو دواړو پروفیسرانو د خوندي راستنېدو غوښتونکی دی. په دوام کې له طالبانو سره د امریکا د سولې د خبرو په اړه هم اشاره شوې ده. ویل شوی چې لا معلومه نه ده د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به کله له طالبانو سره خبرې بیا پیل کړي. واشنگتن پوسټ هم داراز لیکلي که څه هم ترامپ په سپتمبر میاشت کې له طالبانو سره خبرې لغوه کړي، د طالبانو یو لوړپوړي چارواکي ویلي چې د باور جوړونې لپاره د پردې تر شا بحثونو دوام درلود. طالبانو تل له افغان حکومت سره خبرې رد کړې دي. لدی مخکې د افغانستان د ملي امنیت سلاکار حمدالله محیب ویلی وو له طالبانو سره مذاکره به په یو میاشتنی اوربند پورې تړلې وي. طالبانو د اوربند غوښتنه تر اوسه نه ده منلې. د ډیپلوماټ آنلاین خبری مجلې هم کابل ته د افغان سولې لپاره د امریکا د خاص استازي زلمی خلیلزاد د سفر په اړه مقاله خپره کړې. د ډیپلوماټ لیکلي زلمی خلیلزاد د پنځمې پورس په کابل کې و چیرته چې د هڅه کوله د بندیانو د تبادلې په اړه خبري وکړي. د طالب بندیانو د دې تبادلې په بدل کې د هغو دوو لویدیځوالو پروفیسرانو امریکایي کیوین کینګ او استرالیایي تیموتی ویکس د خلاصون هڅې کیږي چې له طالبانو سره بندیان دي. د ډیپلوماټ لیکلي طالبانو د دغو پروفیسرانو د خلاصون په بدل کې انس حقانی په شمول د یو شمېر طالب بندیانو ازادي غوښتي. د ډیپلوماټ د مقالې لمخې حقانی په 2014 کال کې په بحرین کې نیول شوې او له هغه راهیسې له افغان حکومت سره بندي ده. په انس حقانی د اعدام حکم شوې. حقانی شبکه په افغانستان کې د مرګونو بریدونو مسؤوله بلل کیږي. د ډیپلوماټ مجلې لیکلي د افغانستان د ملي امنیت سلاکار عبدالله محب تیرونی ویلي چې خلیلزاد ځکه کابل ته راغلی وو څو د انس حقانی په اړه هم خبرې وکړي. په مقاله کې راغلي چې د بندیانو د تبادلې بحث په ټپه درېدلی ځکه افغان حکومت د بندیانو تر هر ډول تبادلې مخکې د اوربند په مسلې ټینګار کوي.
د پاکستان د جمعیت علماء اسلام فضل رحمان ګوند مشر عمران خان ته دوه ورځې مهلت ورکړی چې له واک لرې شي. د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د ازادي مارچ په نوم غونډې ته پرون مولانا فضل رحمان دا خبره وکړه. په لکونو کسانو د فضل رحمان د ګوند جمعیت علماء اسلام فی په لارښوونه اسلام آباد ته د اعتراض لپاره تللی دي. د ازادي مارچ د اسلام آباد په فیز 9 سیمه کې د اتوار بازار څنګ ته پر لوی میدان پر لټ وهلی دی. د هغوی یوه اساسي غوښتنه دا ده چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان استعفا وکړي. نور جزئیات د فرشتې جلال زی په راپور کې.
مولانا فضل الرحمن پرون په اسلام آباد کې مظاهره چیانو ته په وینا کې وویل زه د استعفا لپاره عمران خان ته دوه ورځې وخت ورکوم. مولانا فضل الرحمن په دې اړه چې د دوه ورځنی مهلت تر بشپړېدو وروسته به څه کوي جزئیات ورنکړل، خو ژغ یې وکړ چې څوک دې د دوی حوصله نه ازموي. د پاکستان پوسټ په غیر مستقیم ډول په اشاره کې هغه پر حکومتي تشکیلاتو ژغ وکړ چې د عمران خان د حکومت ناتړ دینه کوي. په پاکستان کې د ازادي مارچ ملاتړ یو شمېر نورو سیاسي ګوندونو هم کړی دی، خو عمران خان پر خپل موقف کلک پاتې شوی او خپل مخالفان یې تورن کړي چې له دینه د هغه د حکومت پر ضد د وسلې په توګه کار اخلي. عمران خان پرون په ګلګت بلتستان کې د وینا پر مهال ویلي هغوی هیڅ اجنډا نه لري او پاشلي فکرونه کوي. مولانا فضل الرحمن دا اعتراض لاریون دا اکتوبر په 28مه د کراچی څخه پیل کړ. د ازادي مارچ ګډونوال په بسونو، شخصي موټرو او حتی بایسکلو د اسلام آباد پر لور روان شوي ول. هغوی د صدر اعظم عمران خان د لواک لري کېدو تر څنګ درې نوري اساسي غوښتنې هم لري. د ازادي مارچ غړي غواړي چې د پوځ د لاسوهنې پرته په پاکستان کې ټول ټاکنې وشي، په اساسي قانون کې د اسلامي اصولو ضمانت وشي، او هغه سیاسي شخصیتونه باید خوشي سي چې په پاکستان کې د احتساب د ملي ادارې په حکم نیول شوي دي. د خیبر پښتونخوا هم د یو شمېر سیاسي ګوندونو لکه عوامي نېشنل، پاکستان پیپلز پارټي، قامي وطن ګوند او مسلم لیگ نون ګوند قافلې د ازادي له مارچ سره د ګډېدو لپاره اسلام آباد ته رسېدلې دي.
په پاکستان کې د حکومت د مخالفو سیاسي او مذهبي ګوندونو په لکونو پلویان له اوږده لاریون وروسته پرون پلازمینه اسلام آباد ته ورسېدل. د جمعیت علمای اسلام ګوند مشر مولانا فضل الرحمن چې د دې لاریون مشي کوي په خپله وینا کې حکومت او پوځ ته خبرداری ورکړ چې که د معترضانو غوښتنې ونه مني نو مظاهرې به بیا پیل شي. احمد تکل په دې اړه له سیاسي فعال او کارپوه افراسیاب خټک سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلې دي چې حکومت به د معترضانو غوښتنو ته غاړه کیږدي. ښاغلی خټک په ځواب کې وویل،
مولانا فضل الرحمن چې د دې ازادۍ د مارش یا د دې جنبش مشر دی، اختار ورکړو، ضرب الاجل ورکړو، دوه ورځې چې عمران خان باید استعفا ورکړي، او د عمران خان شاته چې کومې موسسې ولاړې دي چې مطلب یې د پاکستان فوج دی، هغوی چې مونږ به دوه ورځې پس بیا ګورو چې که تاسو د دې حکومت شاته ودرېدی د عمران خان دا داسپوچي حکومت شاته، نو بیا به ستاسو باره کښې هم مونږ د نوي سر نه غور وکړو چې مونږ څه دریز یا څه موقف اختیار کړو. نو دا یو اختار یا دا یو ډیډ لاین یې ورکړو او وایو به چې دوه ورځې پس خو د خلکو ته وي تاسو به ناست یي او بیا به مونږ تصمیم نیسو چې مونږ څه کوو، د پلان جوړوو، منصوبه به اعلانوو چې څه به کوو. نو دا اوس اراده هغه ده عمران خان یو جلسه کښې ویلي دي چې هغه به هېڅکله په هېڅ قیمت استعفا ورنه کړي. نو داسې ښکاري چې پاکستان د انقطاب یا د محض ارایي یو مرحلې ته داخل شو، داسې ښکاري چې دا به سموده جاري پاتې شي.
هم عمران خان په باب ویل کېدل او هم د مولانا فضل الرحمن په باب چې د دې لاریون مشري کوي چې دواړه له پوځ سره ډېر نږدې دي، نو د دوی ترمنځ څه پېښ شوي دي چې دا اختلاف راغلی؟
ارزاده چې دوی ترمنځ خو اوس پېښ شوي وي که نه وي، خو دوی تر شا چې څوک ولاړ وي د هغوی ترمنځ کېدای شي چې پېښې شوي وي، ځکه چې خبرې خو داسې ښکاري چې د هغې طرف نه که راځي نو بیا خو هغوی منځ کښې د پېښو باره کښې یو قیاس یا تخمین سړی کولی شي. منتها دا خبره څرګنده ده چې پاکستان کښې په ډېرو خبرو باندې اختلافي نظر موجود دی، مثلا کشمیر په مسله شخړې دي، یعنی هندوستان سره تاوتریخوالی زیات شوی دی. افغانستان کښې هم یو فیصلې وخت راغلی دی چې پاکستان طالبانو باندې څومره فشار به اچوي چې هغوی مجبور کړي چې یو سیاسي حل ته غاړه کېږدي او افغانستان کښې چې پخوا څه کړي وو هغه تکرار نه کړي. نو دا هم پاکستان کښې په دې باندې داسې ښکاري چې واحد نظر نه دی. نو دا ټولې خبرې زما خیال کښې د دې اختلافاتو شاته موجود.
او داسې امکان شته چې عمران خان به له لویدیځ سره ډېر نږدې شوی او دا به د مذهبي ډلې او پوځ یو څه ورخطا کړي وي چې د پاکستان نه به عمران خان لرې شوی وي؟
داسې دی چې عمران خان به یوازې نه وي، ورسره به چې راسوک فوج ذکر کوي نو فوج دنه غیر خو عمران خان پالیسۍ شي جوړول، هغه به هم ورسره شوي خو دا چې په هغې کښې هم کېدای شي چې ځینې خلک په دې خوشحاله نه وي. نو داسې ښکاري چې دا هم یو فکتور یا یو عامل د اختلافاتو کېدای شي.
نو دغه سفرایي چې تاسو یې یادونه کوئ خټک صاحب، د دې معنی لرلی شي چې پاکستان د یو نوي سیاسي ماحول ته ننوتی چې په هغه کې د ځواکونو او د سیاسي قوتونو آرایش په بل ډول دی؟
همداسې ده، دا بالکل پاکستان لکه زما مخکې عرض کړو یو انقطاب، یو مهاجرۍ، یو سفرایي، یو تنش ته، سیاسي تنش ته داخل شو. او دا داسې په اسانه داسې ښکاري نه، ځکه چې عمران خان به په قدرت پورې نښتی دی، په کوڅې پورې نښتی دی، که څه هم په ده باندې تورونه سر نه وو چې انتخاباتو کښې درغلي شوی ده، مګر هغه په اسانه به پرې نه ږدي. او دا مولانا فضل الرحمن او نور سیاسي ګوندونو ډېر لوی خلک لوی تعداد کښې اسلام آباد ته راوستي دي. دا خلک هغې نه زیات دي څومره چې عمران خان 2014 کښې نواز شریف حکومت ته سرکوت ورکولو لپاره خلک راوستي دي. لهذا دا تنش داسې ښکاري چې به جاري پاتې شي.
د سیاسي چارو کارپوه افراسیاب خټک. لند خبرونه د افغانستان د ملي یووالي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله د قزاقستان او قرغزستان له سرزمانو سره د توریزم پر ضد په مبارزه او سیمه ییز امنیت خبري وکړي. عبدالله پر ټویټر لیکلی چې د قرغزستان سرزم په افغانستان کې د سولې لپاره د روانو هڅو ملاتړ کړی او له دې بهیر سره د مرستې ژمنه کړې ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت ویلي چې ځواکونه د کونړ پر پوله د پاکستان له لوري د حملو دفاع ته تیار دي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډل به د چهارشنبې په ورځ له ویسټ انډیز سره د مسابقو لړۍ د هند په لکنهو ښار کې پیل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د عراق له حکومت وغوښتل چې د اعتراض کوونکو مشروع غوښتنې دي ومني. د اکتوبر له پیله تر اوسه په عراق کې د حکومت ضد مظاهرو په ترڅ کې 255 تنه وژل شوي دي. مایک پامپیو په یوې اعلامیې کې پرون وویل چې د عراق د ستونزو د هواري لپاره د عراق د حکومت د هر ډول هڅو استقبال کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف ویلي چې پر تهران د امریکا نویو بندیزونو د واشنگتن د کړنلارو ناکامي څرګنده کړه. جواد ظریف پر امریکا ژغ وکړ چې د 2015 میلادي کال له اټومي موافقې سره بیرته یو ځای شي. په روسیه کې د انټرنیټ د کارولو یو جنجالي قانون پرون نافذ شو. او د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر ویلي چې د هغه هیواد په ختیځ کې د وضعیت د ارزونې لپاره د څلور اړخیزې غونډې د وخت ټاکل د روسیې مربوط دي. ازادي راډیو په منځني سپد دوه شپږنیو په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاټ کام کې نیولای شي. وړاندې ازادي راډیو ته تاسو یو شمېره رسیدلې سمې سنل ولو خو اوس د شون رنگونه پروګرام
د ژوند رنگونه
السلام علیکم استانم چه ده اوسه کاروبار کې
نائب سالار ټیکسی ور دا داخل د ګردیس کې شلو
کاروبار دې څنګه دی
خدای الحمدلله خدای ولی گزاره ولا خدای خدای الحمدلله
سهار روزه تر مزګرې تر مسپخینې څه وخت پورې وې
مخال مخافر وو وځو کله کله د ترپوت وځه کله د لګه د سیملنسی د دولیزیسی
څومره وخت کې دا ټیکسی چلاوي
دا ټیکسی به نیمه مشکې جوړوي
تازه دا کاروبار پیل کړه
تازه پیل کړه ما چې موټر ونه غاټ موټر وو
هغه کاروبار څنګه
هغه خبر نه دا مو غره وکړه دا نه سره
به دی ولې پریخوت
والا ستیج ډیر وخت مګلو مزدریم ډیر وخت وکړه
په وطن خوشاله کال ته ډیر خوشاله
نه یل په خوشاله وطن مخده واخیر موږ خپل وطن ته بیا ورسو خو ته خدای خوشاله وس پیسین غټلې خو کنه او یل ته مخده الحمدلله وطن هم نسو
دلته د غټ کاروبار یا د غټ موټر د چلول لپاره زړه دین کیږي
والا کې ورته کیږي څومره کوم مشکل جوړه وي به خوره پنځه کسې پنځه ورونه ورونه خسره بیل بیل
همدغه فامیل چې شخصي ته لري د همدغه نه مصرف پر کېږي
یي تر کو الحمدلله
مریض زکون کې او نور
بس گزاره کو ما هم نه گزاره کو یو څه ټیکسی ته ویني مشکل وته لایم پس کوم ټیکسی نه د نشلولې دو
او په خار کې د سکوما غټه ستونزه یي مشکلې ستور سره مخامخې چې ستا موټر هم خرابای تام خرابای ستړی کوي
جمپینونه دغه کړي د جمپونه خرابې جمپونه نه دي دا خراب دي لاره خرابې او په لاره کې ترافیک اندازه کې نه پرېږي کله ظلم زغلې کله وته زغلې زما درګل
ولې دا نه لري کنه
اډن نه لري اډو خرمستانه په افغانستان کې څنګه کېږي تاسو ګوره دا ټول ولر دي که ترافیک سړي د تاخته منډه دلوسته هغه خوب څه خوشی کړی منډه وي کله بیوک ساکي ولا کله بلک ساکي کله کور وک کله اومنه کولا د سوراز مرس
کوم ارمان به ولري چې دغه ژوند په خیر شي بو کې د پرش
دا شي به په افغانستان کې په سولر ولا من رشي
ډیر مننه دي سه
د ژوند رنگونه پروګرام مولا ساجي رادیو څخه اورید
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1313 شمیرې لالارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
بشیر حبیب زید لوګر لاسرې ولسوالي پر استولې سمس کې لیکي زلمی خلیل زاد باید بین الافغاني خبرو ته زمينه برابر کړي داسې خبرې چې طالبان هم په هغه کې ګډون وکړي. نور محمد حقیار د هلمند له چانجیب څخه لیکي دا عبدالله او د روسیې د سریاسم خبرې ګټه نه لري. د سولې اصلي لوبغاړي اشرف غنی ترامپ او د پوینا مولا هیبت الله دي. نوریا له شاجوی څخه پراستولې سمس کلی کې افغان حکومت باید نور د پاکستان د تیری جواب پوسوک ورکړي. نعمت الله لنادالی ولسوالی څخه پر استول اس ام اس کې لیکي تر څو چې اور بند ونی شي د سولې خبرې نشي بریالي کېدای. عبدالواحد مدقیق له لوګر لیکي هیله من یو چې طالبان او د حکومت استازي په دایمي اور بند صلاح شي او په افغانستان کې دایمي اور بند ټینګ شي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي طالبان باید اور بند ته غاړه کیشتي، خو یو بل اوریدونکي چې خپل نوم یې نه دی لیکلی هغه لیکلی دی چې له افغانستانه باید بهرني ځواکونه ووځي. دا ازادي راډیو دا خبری مجله همدومره وه. په بلې خبری مجلې کې احمد شاکر احمدي له تاسو سره دی. احمدي صاحب سهار مو بخیر.